نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن به انشاء الله مونږ د الله تعالی په فضل او کرم سره شپږمه سپاره شروع کوو، او زمونږ نننی آیتونه دي د آیت نمبر 148 نه واخله د 162 پورې، یعنی یو سل او اتو سلویخت آیت نه واخله د یو سل او دوه شپیتم آیته پورې. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب نخوخوي دا لفظ چې دی دا د ح با با نه دی، حب وایي محبت ته یا خوخولو ته. الله الله تعالی، الجهر په زوره، جهر وایي چې کله یو کار مونږ په زوره وایو، لکه جهري مونځ چې ټیک شوه په هغې کې چې دی نو صورت په زوره ویلی کیږي، نو جهر په زوره ته وایي. بسوئی سره د بدی، من القولی د خبری، الا مگر من چې په چا ظلم کړی شوی وي. وکانه او دی الله الله تعالی سمیعا خ اورېدو والا، علیما او خ پوهی والا. ان کچری تو بودو تاسو ظاهر کړئ خیرن سنیکی، او تخفوه یا تاسو پټ کړئ هغه، او یا تعفو تاسو معاف کړئ، عن سوء د سبدینا، فإن نبشک الله الله تعالی کان دی عفو ډیر معاف کولو والا، قدیر ډیر قدرت لرلو والا. ان بشک الذين هغيچي يكفرون كفر كبي بالله د الله سره، ورسله او د هغو د رسولانو سره. کو تاسو ګورئ نو په دې کې رسول دی، را باندې پیخ دی، بما ده په سین باندې هم او په لام باندې کسره ده، لیکن دا رسول لفظ چې دی دا د رسول جمع دی، او د هغو د رسولانو سره. ويريدون او هغوی غواړي، ان چې یفرقو هغوی فرق وکړي، دا یا چې دی نو دا د هغوی د پاره راځي. او فا را قاف چې دی د روټ ور دی، او قاف واو او د الف چې په اخیر کې راغی نو دا د جمع د پاره راځي، یعنی ګڼ خلک دي. بینا په منځ کې، الله د الله تعالی، ورسوله او د هغو د رسولانو، ویقولون او هغوی وایي. تاسو ګورئ بیا یا راغله په اول سر کې، یعنی هغوی، او قاف واو لام چې دی قول وایي خبرو ته یا ویلو ته. او یقولون او هغوی وایي چې نؤمنو، پاول سر کې نون راغی، د دې مطلب دی چې مونږ، او حمزه میم نونې روټ دی، مونږ ایمان راوړی دی. ببعدین په بازو، یعنی په ځینو،
ونکفرو او مونږ کفر کوو، ببعدین د بازو یعنی ځینو، ویریدون او هغوی غواړي، ان چې یتخذو هغوی جوړ کړي بینا په منځ کې، ذالک د دې سبیلا سلاره، اولئک هم دا خلق دي، هم هغوی، الکافرون چې کافران دي، حقا حقیقی، واعتدنا او تیار کړی دی مونږ، للکافرین د کافرانو د پاره، عذابا عذاب مهینا رسوائی والا. والذین او هاغ خلق چی آمنو ایمانی را وڑی دے، باللہ پا اللہ، ورسولی او داغو پا رسولانو باندی، ولم او نا يفرقوا هغوی فرق کوي او په دې کې هم فا را او قاف د دې روټ دی او دا د جمع لپاره استعمال شوی دی بینه په منځ کې احد د یو منهم د هغوی نه اولئک هم دا خلق دی سوف ډیر ضربه یؤتیهم هغه به ورکړي هغوی له اجورهم اجر د هغوی وکان او دی الله الله تعالی غفورا ډیر بخنی والا رحیما او ډیر رحم کول والا یسألک سوال کویستانه اهل الكتاب اهل کتاب ان چی تنزل کړه علیهم په هغوی باندې کتابا یو کتاب من السماء د اسمان فقد پس بشکا سألو هغوی سوال کړی وو موسی د موسی علیه السلام نه اکبر زیات لوی او هر کله چې داسې لفظ راشي چې د حمزه سره شروع کیږي لکه اکبر اصغر نو په دې کې د زیات معنی راځي من ذالک د دینا فقالو پس هغوی ویلي وو چې ارینا اوښیه مونږ ته الله الله تعالی جهرتن ښکاره فأخذتهم نؤني والهغي الصائقة دا بجلي غلزاري يعني تندر بظلمهم فوجد هغي دا ظلم ثم بيا اتخذو هغي جوركرو العجلة سخي فبريكت كيوليكي معبود من بعدي پس لدينا ما سوچي جاءتهم راغلي وهغيتا البينات كارنخي فعفونا بس ما فكر المنغ عن ذلك ذدينا وآتينا أو ورق لمنغ موسى عليه السلام لا سلطانا غلبا مبينا خكارا ورفعنا أو أجد كرمون فوقهم فهغيبان دي الطور تور بميثاقهم او په دې کې څه دی روټ ورډ میم ف او قاف میثاق وایي پخې وعدې ته او هم دی یعنی د هغوی بمیثاقهم د هغوی نه د پخې وعدې اخیستو دپاره وقلنا او وویل مونږ لهم هغوی ته ادخلوا داخل شی البابا په دروازه کې سجدن فسجده کولو وقلنا او اویل مونگ لهم هغیتا لا تعدو متاسو زیاده کوئی فی السبتی پسبکی پورز دخالی کی یعنی ده هفته ورز و اخذنا او واخستمون منهم ده هغینا میثاقا وعدا غلیظا پخا فبما پس پواجا نقضهم د هغوی د ماتولو میثاقهم د خپلې وعدې وکفرهم او د هغوی د کفر بآیاتی سره د آیتونو الله د الله وقتلهم او د هغوی د قتل کولو الانبیاء د نبیانو بغیر حق د حق نه وقولهم او په ویلو د هغوی قلوبنا زړونه زموږ غلف بغلاف كذي بلكي طبعا مهر لغواليدي الله الله تعالى عليها بهغوي باندي بكفرهم بوجد هغوي دا كفر فلا پسنا يؤمنون هغوي ايمان راودي إلا مگر قليلا دير كم وبكفرهم او بوجد هغوي دا كفر وقولهم او بويلو دا هغوي على مريم پا مريم عليه السلام باني بهتانا بهتان عظيما دير لوي وقولهم او پا ويلو دا هغوي إنا بشك من قتلنا قتل كرومون المسيح مسيح عيسى بن مريم عيسى ابن مريم رسولا چي رسول و الله دا الله وما حالان كينا قتلوه هغوی قتل کرده هغا وما صلبوه او نا هغوی خیجوله هغا پسولی ولكن او لیکن شبه هغا مشتبه شول لهم باغي وإن أو بشك الذين هغي چاچي اختلفوا اختلاف وكرو فيه باغي كي لفي شك البتا پا شك دي منه دهغنا ما نشتا لهم ديتا به داغي من علم سو علم إلا مگر اتباع كول الظن دگمان وما اونا قتلوه هغي قتل کري هغا يقينا يقيني طور بلکه رفعه اچت کرو هغا الله تعالى إليه پل طرفتا وكان او دي الله الله عزيزا دير زبردست حكيما او خهكمت والا وإن او نشتا من أهل الكتاب دا أهل كتاب نسوك إلا مگر ليؤمنن البتا هغب ضرور إيمان راوري به پاغو قبل مخكي موته دا هغو دا مرغنا ويوم أو پورز القيامة دا قيامت يكونو هغبوي عليهم پاغوي باندي شهيدا گواه فبظلم پس پوجد ظلم من الذين دهاغ خلقنا چي هادو يهوديان شل حرمنا حرام كرمون عليهم پهغيباني طيبات پاكيزا سيزونا احلت سوچي حلال شويو لهم داغوي دا پارا وبصدهم او پوجا داغوي دا منكولو عن سبيلي دلارنا الله دا الله كثيرا أكثر خلق وأخذهم أو دهغي دا أخستو الربا دا سود وقد أو بشك نهو هغي من الشبو عنه دهغينا وأكلهم أو دهغي دا خوللو أموالا دا مال الناس دا خلقو بالباطل بناحق وأعتدنا أو تيار كري ديمون للكافرين دا كافران دا پارا منهم لهغين عذابا عذاب أليما دردناك لكن الراسخون چي پاخدي في العلم بعلمك منهم لهغين والمؤمنون أو چي سوك إيمان رورو والدي يؤمنون هغي إيمان روري بما پاهغي چي انزل نازل شو إليك ستا طرفتا وما او هغچی انزل نازل شوی من قبلک ستان مخکی والمقیمین او چی سو قائموی الصلاح منس والمؤتون او ورکوی الزکاة زکاة والمؤمنون او چی ایمان روڑو والدی بالله پا الله واليوم الآخر او پورز داخرت اولئک هم دا خلق دي سنؤتيهم دي زرب منور كوها غيلة أجراً أجر عظيما دير لوي الحمد لله دا دي زي پوري زمون نناني ترجمة مكملة شوا أو اسبا إن شاء الله منغا تفسير كوو دا دي آياتونو نن دا الله تعالى دا فضل و كرم سرا منش پا غمسي پارا شورو كوو او اس با انشاءاللہ منگوائیو دا سورة النساء آیت نمبر 148 نواخلا دا 162 پوری یعنی یو سل او اتسل ویخت آیت نواخلا دا یو سل او دوش پیتو آیت پوری نن زمونگ پا سبق کی او اہم ٹاپک دے لا يحب اللہ جہر بالسوء یعنی زین خبری داسی دی چاگه دا اللہ تعالی دیری ناخو خدی. او دویم تاپک تیر عیسی علیہ السلام نازلی دل. چی عیسی علیہ السلام دنیا تا دوباره راشی نسو بکی گی. بلا خبر دادا چی آیا دا عیسی علیہ السلام دراتلو سو دلیل پا قرآن کشتا؟ یعنی مونگ تا پتا دا چاگه برازی او چاگه راشی نسو بکوی. نو دا بنن مونگوایو انشاءالله. دا دین علاوه با دا یهودیانو دا جرمونو پا بارکی وایو. او هغه تاسو ویلی هم دی په سورة البقره کې لیکن دا دوه موضوعات چې دی نو دا نوی دی او د دې نه علاوه درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې څوک الله تعالی خو مني لیکن رسول نه مني د هغوی به څنګه معامله وي او الله تعالی د داسې خلکو په باره کې سوایي نو هغه به نن مونږ وایو انشاءالله اس مونگا شروع کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ، نہ محبت کبھی اللہ، نہ خوخوی اللہ تعالی کم شے. او چې څوک د الله تعالی سره محبت کوي نو د هغوی غوږونه راجګ شي چې الله تعالی د څه سره محبت نه کوي. په تیره سپاره کې مونږ ویلي وو چې الله تعالی د بخیلانو سره محبت نه کوي، د مختالن فخورا سره محبت نه کوي، څوک چې خوانن اثیما دی خیانت کول والا ګناهګار د هغوی سره هم الله تعالی محبت نه کوي. لیکن دلته یوه نوې خبره ده چې د چا سره الله تعالی محبت نه کوي، کوم سیزونه دي چې د الله تعالی نه دي خوښ. الجهره، آواز اوچتول، یعنی په زور سره آواز راایستل. د دې مطلب دی اعلانیه طور سو خبره کول یا ظاهرول، د ښکاره سره ویل. بسوء، بدی. سو وایي بدی ته. یوی حسنه، وقولو للناس حسنا، راضی کنه. ګوره، یو وی خویل او یو وی بدی خبری کول. د بدی په خبرو کې کومې کومې خبری راځي مونږ ګورو انشاءالله. من القول، خبره، یعنی په خبرو کې هغه خبری اعلانیه طور کول، په ښکاره سره کول، دا د الله تعالی بالکل نه دی خوښ. پوه شوې په دې خبره؟ یعنی چې کله هم انسان سو خبره کوي او په هغه خبره کې سو بدی وي، سو گناه والا خبره وی، کو هغه د چا سو بده خبره وی یا هسی یو بده خبره وی، لکه چا تا کنزلی کول، خیره کول، داسې خبره کول چې دا غي سره د بل بنده زړه خفه کیدی شي، لکه چا تا پیغور کول یا پاغي کی سو بی ادبی یا بدتمیزی وی، نو دا ټول په سو کی راځي. او یا داسې خبره وی چې دا غي الفاظ خراب وی، یا داسې لطیفه او هغه په ښکاره سره بیانول د الله تعالی نوی خوښي، د بې شرمۍ خبرې دي، ځکه چې دا د حیا اگینست دي. نو د الله تعالی داسې خبرې نوی خوښي چې هغه تاسو داسې په جهر سره بیان کړئ. الا سوای، او په دې کې یو اکسپشن دی د دې خبرو د بیانولو. من ظلم، چې په چا باندې ظلم شوی وي، هغه داسې کولی شي چې خپل شکایت یا فریاد چا ته وکړي. هغه به بیا نه په غیبت کې راځي او نه په بدی کې، ځکه چې په هغه باندې ظلم شوی وي. دا ډیره ژوره خبره ده او په دې باندې د غور کولو ضرورت دی. اولنۍ خبره دا ده چې موږ سو، یعنی بدی والا خبرې اعلانیه طور، یعنی په ښکاره سره نه کوو. کو تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ نو داسې کول نن ډېر آسان دي. مخکې به خلکو زیات نه زیات په یو مجلس کې د اتو یا لسو کسانو په مخ کې کولی شوه، او نن د سوشل میډیا ورځې دي. تاسو په فیسبوک باندې که سو بدی ولګوئ، دا شان سو سکینډل یا په چا باندې تهمت لګول یا غیبت کول، نو هغه څومره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته رسیدی شي. نو دلته مونږ منع شوي یو چې تاسو اعلانیه داسې خبرې نشئ کولی، او نه مونږ څوک ایکسپوز کولی شو، بې پردې کولی شو. لکه ځینې خلک وایي چې زه به دا بنده وشرموم، زه به بې پردې کړم. نو د الله تعالی داسې خبرې نه دي خوښي. الله تعالی وایي چې تاسو د مؤمن د عیبونو پرده ساتئ، د هغوی بدی پټوئ. کچری تاسو دلته د چا سو عیب پټ کړئ، نو الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ ستاسو پرده وساتي، ستاسو عیبونه به هغه پټ کړي. نو اولنۍ سو خبره ده د چا عیب مه ښکاره کوئ، ټیک ده؟ که د چا د سو بدی یا ګناه تاسو ته پته وي چې د فلاني لور د فلاني سره تعلق دی، ما هغه په فلاني ځای کې لیدلې وه، هغه داسې کوي، د هغې داسې عادتونه دي، مونږ د هغوی کره تللي وو او ما دا خبره نوټ کړه، په هغه ورځ هغې داسې کړي وو، نو دا د بدی خبرې دي. دا بیانول یا دې له هوا ورکول یا داسې خبرې د نورو خلکو په مخ کې ښکاره کول، دې ته ویلی شي جهر بسوء. چې کله هم مونږ جهر بسوء کوو نو یوه خبره مه هیروئ چې لا یحب الله. کچری ستاسو د دې خبرې پروا نه وي نو بیا خو ټیک ده، لیکن کده چا پرواوی چې زما الله دا خبره نه خوښوي نو هغه به بیا ضرور احتیاط کوي. او موږ څومره ځله ګورو چې زما خاوند دا خبره نه خوښوي، او د دې سوچ سره یا د داسې خبرې کولو سره موږ له څومره ډیرو سیزونو نه ځان بچ کړو. دغه شان موږ وایو چې د بچو دا شی نه وي خوښ، موږ د هر چا د مرضۍ خیال ساتو او موږ د هغې مطابق چلیږو، تر دې چې موږ د دې خبرې هم خیال ساتو چې د خلکو سو نه دي خوښ. او که د چا سو نه وي خوښ، نو بیا موږ وایو چې نه نه، موږ دا کار نه شو کولی. بیا به خلک سو وایي. نن سبا داسې نه کیږي، خلک دا نمونه خبرې نه خوښوي. موږ دا خبره ډیره کوو چې لا یحب الناس، چې دا خلک نه خوښوي. لیکن آیا موږ چرته دا سوچ هم کړی دی چې الله تعالی داسې خبرې نه خوښوي؟ د خلکو پروا هم ساتو، د خاوند پروا هم ساتو، د بچو پروا هم ساتو، لیکن آیا د الله د خوښي یا د ناخوښۍ موږ چرته خیال ساتو چې د الله تعالی دا خبره نه ده خوښه؟ او بیا په دې کې موږ څه خبره وکړه چې د خلکو عیبونه ښکاره کول د الله تعالی نه دي خوښ؟ کو هغه تاسو په خپلو مجلسونو کې ښکاره کوئ، یا یې په سوشل میډیا باندې ښکاره کوئ، یا د خپل پلار کور کره د خپل سقر کور عیبونه تاسو ښکاره کوئ چې هغوی داسې کوي هغسې کوي، نو دا ټول څه دي؟ دا جهر بسو دي. دغه شان خپلې خرابې خبرې هم چاته مه کوئ چې زه داسې وم هغسې وم، نو دا هم ښه خبره نه ده. دغه شان دویمه خبره نوټ کړئ، د ګناهونو شهرت مه کوئ. دا دي د دې خلکو عیبونه چې نن سبا دا کیږي، نن سبا خلک داسې کوي. کو هغه د فحاشۍ کارونه وي، کو هغه نور غلط سیزونه وي چې نن په ودونو کې داسې کیږي، یا دا چې نن سبا جینکۍ داسې کوي او هغه خرابې خبرې وي، نو د داسې خبرو بیانولو سره هغه بدی بیا عام شي. په ډیرو کتو او اورېدو سره به خلک د هغې سره عادت شي، او بیا به هغه نورم وي د خلکو د پاره. دا تاسو ته په ډرامو کې او فلمونو کې چې خیالي کیږي چې ښځه او خاوند په یو کټ کې خیال، پخوا به جدا جدا کټونه خیالي کېدل، او نن سو حال دی ځکه چې دا خبرې بیا رو رو بنده قبول کړي او ذهن قبول کړي چې ښه داسې هم کیدی شي، ها داسې هم کیدی شي. خلکو ته د ګناهونو ایډیاز راشي، د هغې سوچونه ورته راشي، کو هغه فلمونه او ډرامې وي، یعنی موږ بحثونه کوو په هغې باندې، او یا کو هغه امام وي او په منبر باندې ولاړ وي او د ګناهونو شهرت کوي چې نن سبا داسې دي، نن سبا هغسې دي. او دغه شان په نن سبا ویلو باندې خلکو ته د ټولو خبرو پته ولګي. په هره زمانه کې بدی او ګناهونه وو، دا کارونه شوي دي، خلکو بدی کړي دي، لیکن تاسو هغې له شهرت مه ورکوئ، ځکه چې د هغې سره به هغه کارونه عام شي، بیا به چاته هغه بدی بالکل بدی نه ښکاري. پخوا به قتل ډیر بد کار خلکو ته ښکارېدو، او نن په خبرونو کې دومره هر څه خیالي کیږي چې 10 کسان مړ شو، 30 کسان مړ شو، او چاته څه غټه خبره نه ښکاري. چې کله 200 کسان مړ شي، نو بیا خلک وایي چې ښه دومره ډیر مړ شو. په 3 یا 4 کسانو باندې خو چاته څه فرق هم نه پرېوځي چې څه حادثه وشوه، غلا وشوه یا ډاکه وشوه، ځکه چې دا خبرې عام شوې. نو د ګناهونو د تشهیر سره، هغې له د هوا ورکولو سره، بیا ګناه چاته ګناه نه ښکاري. د دې سره معاشرې ته نقصان رسی. دا صرف انډیویجوال لایف، یعنی د یو فرد ژوند دپاره بد نه وي، بلکې د ټولې معاشرې دپاره بد وي چې هر بنده د بدی شهرت کوي. چې کله هر وخت بدی خبرې کیږي، نو خلکو ته به ځان ښه ښکاري چې موږ خو داسې نه کوو، نو موږ خو دومره بد نه یو. او بیا هغوی ته خپل ګناهونه واړو ښکاري، او هغوی ته بیا بدی نه ښکاري، او هغوی وایي چې دا خو ټول خلک کوي، حالانکه ډیر کم کسان داسې کوي، ټول معاشره خو نه کوي. الله تعالی دې موږ د داسې کولو نه محفوظ وساتي چې موږ داسې خبرې نه کوو. دغه شان د فحاشۍ خبرې، د بې حیايۍ خبرې، کوم چرته ویلي وي، لوستلي وي، یا ستاسو مخې له راشي، یا اچانک تاسو ووینئ، نو د هغې د بیانولو هیڅ ضرورت نشته. اخوا دیخوا هغه تاسو خورې کړئ، یعنی زمونږ کردار د داسې نه وي چې هغه د یو څخه مچ په شان وي، او یو وي د ګبین مچۍ، یعنی د شهد مچۍ، هغه رس اسکی او د هغې سره شهد راوباسي. د دې ځینې ښه خبره واخیسته، د یو ګل نه یې څه واخیستل او د بل نه یې څه واخیستل، هغه په سخاوالي باندې نه کینی، هغه ګبین ځکه جوړوي چې هغه ګلونه چپي. نو دغه شان موږ له هم شهد جوړول پکار دي. که موږ په سخاوالي کینو، په ډیران باندې کینو، نو څه به وشي؟ ګندګي به د ځان سره رابرسیره کړو او ګندګي به د ځان سره ویسو. دغه شان که موږ په خبرونو کې وګورو چې د فلانی د فلانی سره تعلقات دي، نن پلار د لور سره داسې وکړل، نو هغه خبرې به سیوا شي. دغه شان که څوک ریب شي، نو هغه خو پوره پوره ویلې کیږي، دا فحاشي ده. دا مخکې خلکو ته رسول د دې شهرت کول الا من ظلم جدا شی دی. هغه به موږ مخکې ډسکس کوو چې کو د یو سیز بنده اصلاح کوي، نو هغه خبره بیا جدا خبره وي، هغه بنده بیا بیانولی شي. که د اصلاح د پاره د بد سیز خلاف خبره وشي، که د هغې خلاف څوک مهم اوچلوي، نو هغه یو جدا شی دی. لیکن هسې د مزې اخیستو د پاره داسې کول، نن څومره د افسوس خبره ده چې خلک داسې قسم ټاپکس خوښوي چې په هغې کې د فحاشۍ خبرې وي. او دا اوس زموږ مزاج جوړ شوی دی. که تاسو یو درس کیږدئ چې راشئ قرآن طرف ته، نو هیڅوک برانه شي. او دغه شان که د فحاشۍ په ټاپک باندې څوک خبرې کوي او خلک را وبللی شي، نو د هغې دپاره به ډېر زیات خلک راشي، ځکه چې په هغې باندې څوک خبرې نه کوي. موږ به پرې خبره وکړو. تبو ټاپکس، هغه خبرې چې هغه منوي، نو خلک څومره خوشحالیږي د هغې په کولو، او د هغې اورېدل ورله څومره مزه ورکوي. حالانکه الله تعالی داسې خبرې نه خوښوي چې تاسو داسې شوز جوړې کړئ. ګوره، یو وی علم اخیستل، الله تعالی تاسو له د قرآن په ذریعه علم درکړی دی. د ښځې خاوند معاملات پکې هم بیان شوي دي، لیکن څومره د خوشحالۍ سره. او لا مستم النساء، چې کله تاسو ټچ کوئ ښځې، څومره په اشاره او کنایه کې خبره شوې ده، څومره په پټه طریقه سره خبره شوې ده. او بعضی وخت موږ دا خبرې داسې ښکاره ښکاره بیان کړو چې یو بنده هر څو په خپل ذهن کې تصور وکړي، سوچ وکړي، او بنده داسې محسوس کړي لکه هغه چې هر څو ولیدل. دغه شان موږ خبرې بیانوو. تاسو صرف یو لفظ سیکس په یو ټاپک کې استعمال کړئ، نو بیا تاسو ګورئ چې خلک څومره په شوق سره هغه اټینډ کوي، په منډه منډه ځي، ځکه چې دا داسې ټاپک دی چې په دې باندې چېرته خبرې نه کیږي. که چېرې تاسو د یوې مسلې تپوس کوئ، علم اخلئ، نو هغه جدا شی دی. لیکن دا موضوعات داسې ډسکس کول چې حیا پاتې نه شي، دا د بې حیایۍ سره په دې بحثونه کول د الله تعالی نه دي خوښ. دغه شان د بې حیایۍ لطیفې د ځینو خلکو دا مشغله وي چې ګنده لطیفې خلکو ته بیانوي، هغوی له په دې کې مزه ورځي او نور خلک هم انجوی کوي، او خلکو له غلیظې لطیفې هم مزه ورکوي. یو پاک صفا بندوي، نو هغه خپله لمن د خاورې نه پاکه ساتي. که هغه د سوسقاوالي په خوا تیریږي، نو هغه خپله لمن راټوله کړي چې چېرته په ما پورې ګندګي ونه لګي. لیکن چې کله د یو انسان مزاج داسې جوړ شي چې د هغو ګندګي خوښوي، نو سوچ کوئ چې د الله داسې انسان نه وي خوښ. بیا خو زه نور څه نه کوم، خو ګندګي د یو ځای نه بل ځای ته وړم، ولې زما صرف دا کار پاتې شو چې هر ځای ته ګندګي ورسوم؟ دغه شان تکلیف والا خبرې کول، داسې خبرې چې هغه بنده خفه کوي. په دې کې بدتمیزی هم راځي، خراب لفظونه استعمالول هم راځي، کنځلې کول هم راځي. د الله تعالی دا خوښ نه دي. ځینې ښځې خپلو بچو ته خیرې کوي، نو دا سیزونه د خپل ژوند نه لرې کړئ. دا د الله تعالی نه دي خوښ. چاته داسې خبرې نه دي کول پکار چې د هغې سره بل ته تکلیف ورسي. دغه شان فحش خبرې چې په هغې کې حیا نه وي، ښځې د ښځو سره اکثر داسې کوي او سړي د سړو سره اکثر داسې کوي. که هغه د هر چا مجلس وي، خو د داسې خبرو نه ځان بچ ساتل پکار دي. داسې نه ده چې چونکې موږ ښځې یو، نو اوس موږ د ښځو سره دا قسمه خبرې کولی شو. دا خبرې د الله تعالی بالکل نه دي خوښې. الله تعالی د ټولو نه زیات حیا واله دی. چې څوک حیا واله وي، نو هغه بې حیایۍ واله خبرې نه خوښوي او بې شرمۍ واله خبرې نه خوښوي. بل دا چې هر وخت په خوله باندې کنځلي بل ته سپکې سپورې ویل دا هم سخه خبره نه ده او په جهره بسو کې بددعا یعنی خیرې هم راځي. نو چاته بددعا مه کوئ یعنی خیرې کول دا چاته مه کوئ. ها هغه کس کولی شي چې په چا باندې ظلم شوی وي لکه که هغه هم صبر وکړي نو هغه بهتره ده. د حضرت عائشه رضی الله عنها سوشی غل پټ کړو نو هغې ورته خیرې شروع کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې دا غو بوج سپکوي؟ نو بار بار خیرې کول د دې نه چاته سونه میلاویږي دا غو بوج به سپک شي او بوج په تاسو باندې راشي. د حسن بصری رحمه الله یو قول دی په ابن کثیر کې، هغه فرمایي چې خیرې نه دي کول پکار بلکې دا دعا کول پکار دي: اللهم اعنی علیها، ای الله ته زما مدد وکړې په دې کې. هغه په تا ظلم کوي نو تاسو دعا وغواړئ چې یا الله د دې بنده خلاف زما مدد وکړه او زما حق مالا د دونه راکړه. واستخرج حق منه، یعنی د دونه زما حق مالا راکړي. څومره ښکلې دعا ده کنه. نو مظلوم ظالم ته ویلی شي، لیکن په هغې کې د دې خبرې احتیاط پکار دی چې بنده د حد نه سیوا لاړ نه شي. که هغه د حد نه ووتو نو الټه بیا هغه په خپله ظالم جوړ شي. یعنی که په چا باندې ظلم شوی وي نو هغه د هغه بنده د ظلم خبره کولی شي، لیکن هغه ظلم کړی و، لیکن دې بنده چې کله د هغو ظلم بیانوه او د دوی چې ورسره کوم نفرت و او غصه وه نو هغه په کې شامله شوه او خبره دومره وه، لیکن دو هغه دومره لویه کړه نو دا بیا صحیح کار نه دی. یعنی په جهر بسو کې یو گنجایش ته او هغه دی الا من ظلم، لیکن چې په چا ظلم شوی دی نو هغه هم چرته ظالم جوړ نشي. چې کله دی په خپل حد کې وي نو دی مظلوم دی. یعنی که څوک چاته وایي چې ته دروغجن یې او مکار یې نو هغه بل ورته صرف دومره ویلی شي چې ته هم دروغجن یې او ته مکار یې، لیکن که د دې نه زیاته خبره وکړه، که هغه داسې ووایي چې ته هم دروغجن یې او ستا خو ټول خاندان دروغجن دی، ستا خو فلانې هم دروغجن دی او فلانې دې هم دروغجن دی، نو اوس داسې خبره څه ده؟ دا د حد نه وتل دي. یعنی چې په چا ظلم شوی وي، چا ته بده خبره شوی وي، نو داسې نه ده چې هغه دې دومره ډېرې خبرې وکړي په جواب کې چې هغه ظالم جوړ شي د مظلوم په ځای. دغه شان ابن مالک اجر زی د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دی چې کنزلی کول واله یعنی بدی ردی ویل واله ته بنده بدی ردی ویلی شي، لیکن چې کله یو بنده بهتان لګوي نو په هغه باندې څوک بهتان نشي لګولی، دا به بیا د حد نه وتل وي. یعنی که چا د دروغ یو الزام په چا باندې لګولی وي، لکه چا په چا باندې د زنا الزام ولګوه یا داسې بل قسمه بهتان لګول، نو هغه بل کس به په دو باندې په واپسۍ کې بهتان نشي لګولی. په دې کې خیال ساتل دي. دغه شان حضرت مجاهد رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکلی دي چې که یو کس د چا کره د میلمستیا د پاره لاړ شي او کور والا خلک د چا کره چې دی تلی دی هغه د دو د میلمستیا حق ادا نه کړي، نو اوس د دو د پاره جایز دي چې د خپل میزبان په باره کې شکایت وکړي د خلکو په مخ کې تر دې چې هغه د میلمستیا حق ادا کړي. ښه، په پخوانۍ زمانه کې به دا شی ډېر ضروري و، ځکه چې میلمه به په میزبان باندې ډیپینډنټ و، یعنی هغه ته به ضرورت و. نن هم د میلمه قدر او قیمت شته. میلمستیا کول پکار دي، او که څوک د هغو صحیح میلمستیا ونه کړي نو هغه ویلی شي. لیکن په دې کې هم یوه خبره یاد وساتئ، مونږ چې کله د چا د میلمستیا شکایت کوو نو پته ده درته چې مونږ یې څنګه کوو؟ صرف یو ډیش پوخ کړی و، نو دومره ډیره مالګه وه پکې چې زوره ته ویلی نشم، او زمونږ نه خو یې ډوته پوس نه کړو، او ډیزرټ خو یې راله راکړی نه و، او په خوږ ډیش کې صرف فلانې شی جوړ کړی و، یا دا چې غوښه یې نه وه پخ کړې، صرف سبزي پخ کړې وه، نو دا بیا په شکایت کې نه راځي. که هغه ستاسو د میلمستیا حق ادا کړی وي نو بس دغه پوره ده. مونږ چې کله د وادونه راشو نو د دنیا شکایتونه شروع کړو چې داسې راته ونه کتل، هغسې راته ونه کتل، مونږ یې په ښځې کې نه و کینولي، نو زمونږ دا حق نه دی چې په هغوی پسې داسې خبرې وکړو، ځکه چې هغو تاسو انټرټین کړئ، تاسو له خوراک درکړو، بس دومره کافی ده. دغه شان یو واقعا ده په حدیث کې چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او شکایت یې وکړو چې زما ګاونډي ما له ډېر زیات تکلیف را کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د خپل کور سامان بهر کېږده. هغو داسې وکړل، په لاره کې خپل سامان کېښودو او کېناستو. چې څوک به تېرېدو نو هغو به ترېنه تپوس کوو چې څه وجه ده، ته ولې دلته ناست یې؟ هغو به وی چې زما ګاونډي ما تنګوي، زه د هغو نه تنګ شوی یم. نو هغه بل بنده به د هغو ګاونډي ته بدرد وې چې الله دې ورته ورسېلمه شي داسې ګاونډي ته. چا به وی چې الله دې غر کړي. چې کله د هغو ګاونډي ته پته ولګېده چې زوقی وشرمولم، نو هغه راغې او مینتونه یې ورته شروع کړو چې کور ته ننوځه، زه به تا هیڅ چرته هم نه تنګوم. یعنی د یو تکلیف د ختمولو دپاره څوک د چا شکایت بل ته کولی شي چې هغه تکلیف ختم شي، او د هغو بده خبره هم بیانولی شي، ځکه چې هغه بیان کړي. نو هغه بل بنده ته به پته ولګي چې د دې سهل راایستل پکار دي. چې په چا باندې ظلم شوی وي، نو په داسې صورت کې هغه د بل بنده شکایت کولی شي. خبره بیانولی شي. نو دلته مونږ ته د دې خبرې په باره کې وویلی شو چې کله مونږ د چا شکایت کولی شو چې کله په چا باندې ظلم شوی وي. لیکن د ظلم مطلب دا هم نه دی چې بنده چرته ځي نو د خاوند بدیره دیوایی، یا د خپل سخر کوروالو بدیره دیوایی، د ګاونډیانو بدره دوایی. چې کوم ځای کینی هر ځای دغه خبره شروع کړي. او بل دا چې تاسو شکایت هم د داسې کس په مخ کې کولی شئ چې د هغو په وجه ستاسو تکلیف ختمېدی شي، لکه دغه سړی چې د خپل ګاونډي شکایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراوړی و چې هغه زما سره داسې کوي، نو زه څه وکړم؟